پیغامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام و بجې شوي زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ژوند رنگونو په بخښنې سره تر شو نه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې نن په کې د کارګرو د نړیوالې ورځ چې را نږدې دغه په مناسبت چې په افغانستان کې کارګر څومره کار کوي مزد څومره د پیسې څومره ترلاسه کوي په دې موضوع خبرې کوي تاسو هم کولی شئ چې ځان خبرونې ته وکړي او خپل نظرونه ورسره شریک کړي خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه نن په پلازمینه کابل کې یو شمېر ښځو په یو لاریون کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پېژني جولیا پارسي یوې معترضې مېرمنې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه لاریون نن له غرمې مخکې وه هغې په خپلو خبرو کې وویل چې نن د افغانستان د خودجوشه معترضو مېرمنو خوځښت یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د هغې ناستې په اړه چې په دوحه کې لري او په دې ناسته کې هېڅ یوه مېرمن هم نه ده بلل شوې او همدارنګه د طالبانو د حکومت د رسمیت پېژندنې په اړه پکې بحث کېږي معترضې نجونې دا ناسته غندي او اجازه نه ورکوي چې طالبان څوک په رسمیت وپېژني دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب دوه ورځنۍ غونډه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه د قطر په پلازمینې دوحه کې پیل شي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد ویلي د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه په یوه غونډه جوړه شي خو وروسته د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک وویل چې دا به د بحث موضوع نه وي ښاغلی دوجارک په وروستیو کې ویلي وو چې د طالبانو استازي ته د دوحې په ناسته کې بلنه نه ده ورکړل شوې په عین حال کې د ازادي راډیو یو شمېر اورېدونکو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په سختو اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په رسمیت پیژندل ښایي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کمېدو سره مرسته وکړي د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې نشاودیدونکو مواد یو شمېر ماشومانو ته مرګژوب لاړولې ده په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې درې ماشومان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي خو د میدان وردګ د امیر اختیار رئیس محمد زیرک بیا سیمه ییزو رسنیو ته ویلي دي چې د چاودنې د پنځو ماشومانو ژوند اخیستی او دوه نور ټپیان کړي دي د سودان په جګړه کې خپل خواو د دې تاریخ خود لیدل شي خبرې ترې وکړي او منلي چې جګړه دوام نشي مندلې دغه خبره د سودان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي فولکلر پتروس رويټرز خبري اژانس ته کړی ده د رويټرز د راپور پر بنسټ د جګړې د دوام سربېره د ډول سرګندونې د احتمالي هیله مندې نه ښکېدلای شي پتروس زیاته کړې خپل خواو د مذاکرات په پایله پر خپل استازي معرفي کړی دي د مذاکرات ځای د عربستان د جدې ښار او سودان جوبا وړاندې شوې دي خو د پټروس په وینا اصلي پښتنه ده چې مذاکره کوونکي د راغونډېدو لپاره واقعا هغې ځای ته رسیږي او کنه په سودان کې د واک پر سر دوه ونې وړاندې د چټک ملاتړ ځواکونو په نامه د ملیشو د مشر محمد حمدان د غلو او د سودان د پوځ قمندان عبدالفاتح برهان ترمنځ نښته پیل شوه او د افغانستان کرکټ بورډ له لوري نن د زرغون جام په نوم سیالۍ پیل شوې دي د لوبې د 500 ورونو دي چې په خوست کې د څلور لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي د افغانستان کرکټ بورډ ازادي راډیو ته ویلي چې د زرغون جام سیالۍ په ترڅ کې به ټولې 14 مسابقې وشي او پایله به د مې په 18 ترسره شي
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درانو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونې تمو هر کله کوم د مې لومړی د کارګر نړیواله ورځ ده ل ډیرو کلونو راهیسې دا ورځ د کارګرو زحمتونو ته د درناوي په خاطر لمنځل کیږي کارګر د هرې ټولنې د ودی او پرمختګ مټ ګڼل کیږي او هر ټولنه چې خپل کارګرو څخه ښه استفاده وکړي او حقوق ته ښه امکانات برابر کړي په همغه اندازه د پرمختګ لار پکې حواله شي د اتلسو شپږاتې يم د می په څلورمه د امریکا په شیکاګو کې پولیسو پر اعتراض کوونکو کارګرو ډزې وکړې چې په ترڅ کې کارګرو ته مرشوب لیواوښتې کارګرو د کار د شرایطو د بدلیدو او لاسو ساتونو څخه اتو ساتونو ته د کار د ساتونو د کمیدو غوښتنه کوله موږ نن د ازادي راډیو په دې ترشناس ملاندې خبرونه کې په افغانستان کې د کارګرو پر وضعیت شکی شو په وروستیو دوه کلونو کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د کار وضعیت خراب شوی دی د سینو راپورونو له مخې 13 میلیونه افغانان بیخي اوزګار دي او هغوی چې کار کوي هم تر پخوا شرایط خراب شوی دی زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د افغانستان د مزدورانو او زحمتکشانو د سرتاسري اتحادیه رئیس ډاکټر لیاقت عادل، د صنعتکارانو د اتحادیه ویاند او مرستیال احسان الله احساس، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړی مرستیال یونس مومند او د اقتصادي چارو نظر خاوند دریا خان بهیر. میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې موقع درکو چې د واتس اپ له طریقې یا د ټلیفون له طریقې له موږ سره تماس ونیسئ که زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه لري یا نظر لري ورسره شریک کړئ. لومړی ښاغلی احساس، د صنعتکارانو د اتحادیه ویاند او مرستیال، که زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې نن سبا د افغان کارګرو وضعیت څنګه دی، او داسې لنډ او په خلاصه ډول ووایئ چې په څه وضعیت کې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم، ډېر زیات مننه سروان صاحب، لومړی تاسو ته بیا د ازادي راډیو ټولو درنو او محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي. مننه. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، له تیرو څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې لومړی جګړو او ناامنیو د خلکو ژوند تریخ کړی و، او وروسته په له تیرو دوه کلونو راهیسې له تحولاتو سره یا د جمهوریت له سقوط وروسته فقر او بیکاری که څه هم په افغانستان کې زیاته شوې ده، خو د دې تر څنګ دا چې په تیرو کلونو کې جګړو د خلکو ژوند تریخ کړی و، خو الحمدلله اوس امن شته. خو د امن تر څنګ فقر او بیکاری او بېوزلي د خلکو ژوند یو څه له ستونزو سره مخ کړی دی. تاسو باور وکړئ چې کله هر سهار د دلته کابل او د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلک ځي، مزدوران ځي چوک ته هلته د کار په لټه کې وي، کله چې یو کس راشي یو تن یې په کار وي، نو باور وکړئ پلسګونه ځوانان په هغه پسې منډې وهي، وایي چې ما ته کار وکړه، بل وایي چې ما ته کار وکړه. د بیکارۍ کچه یو څه ډېره شوې ده، نور امنیت شته خو د بیکارۍ کچه تر ډېره پورې نه ده حل شوې. اوس هم زموږ ډېری ځوانان او ډېری خلک بیکاره دي، چې دا تر ټولو یو غټه ستونزه ده. په دې هیله چې په افغانستان کې بیکاري له منځه لاړه شي او خلک دا چې اوس یو څه په امن کې دي، هیلهمندي دا ده چې موږ هیلهمن یو چې د امن تر څنګ د خلکو او د ځوانانو د بیکارۍ ستونزه حل شي. کله چې په افغانستان کې د بیکارۍ ستونزه حل نشي، نو زه مطمئن یم چې دغه ځوانان به ځي په غیر قانوني ډول خارج ته، بهرنیو ملکونو ته به ځي. زمونږ ډېری هیوادوال له تیرو څو لسیزو راهیسې، نه یوازې دا چې په دوه کلونو کې، بلکې له تیرو څو لسیزو راهیسې د ایران ته په غیر قانوني ډول اوړي، هلته مهاجر کېږي.
په دې به خبرې وکړو چې په ایران کې د کارګرو وضعیت څنګه دی، همداراز په عربي هیوادونو کې چې زموږ ډېر کارګر شته، په پاکستان کې هم شته، په یغو به هم خبرې وکړو. تاسو دې داخل کې د افغانستان کې د کارګرو په وضعیت خبرې وکړئ چې ډېرو ته کار نه پیدا کېږي، او ګڼ شمېر ولاړې یو نیم تکه کار پیدا شي، او هغه څوک چې کار ورکوي هغه پسې خلک منډې وایي چې ما ته کار راکړه. اجوره څنګه ده؟ د اجورې په اړه ووایست، البته په مقایسوي ډول یې ووایست چې پخوا څنګه وه اوس څومره ده.
ګورئ، ما مخکې سروان صاحب یادونه وکړه چې نه یوازې په دوه کلونو کې، بلکې په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې د کارګرانو وضعیت خراب دی. اجره هغه تقریبا 300 روپۍ د یو مزدور اجره ده. هغه په کلیوالي سیمو کې که یو نیم مزدور ته څوک 300 روپۍ ورکړي، هغه به هم په ډېرو سختو کارونه باندې. نور همدغه کوم کسان چېرته په چوک ودرېږي، یعنی که چېرته د 9-10 بجو نه وروسته شي، دوی دې ته لیواله دي چې په 100 روپۍ هم د یو چا سره لاړ شي کار وکړي. نو ستونزې مشکلات شته دي، ځکه دلته خو د یوې خوا ځوانان بیکاره دي، د بلې خوا دلته کار نشته دی، د بلې خوا
درې سوه افغانۍ دي که نه. 300 افغانۍ خو د کار وخت بیا څومره دی؟ په پیل کې ما اشاره وکړه چې د می په لومړۍ په 1868 میلادي کال کې په امریکا کې دا ورځ وروسته له هغه رامنځته شوه، ځکه چې هلته کارګرو په دوو شیانو اعتراض درلود. یو د کار د وخت چې 10 ساعت و دوی 8 ساعته غوښتنه درلوده، او بل د کار شرایط چې کار شرایط باید بدل سي او اجوره زیاته شي. په افغانستان کې څومره یو کارګر باید کار وکړي په 300 افغانۍ؟
ګورئ، هر کارګر چې دی مثلا سهار لا 2 بجو څخه پرسمی شده د کار وخت تر 3 بجو پورې دی، خو د رای هغه کارګر چې دوی دی مثلا په یو کور کې کار کوي یا یو څوک بیا یغه نظر کار ته دی، ځکه دوی د دې ضرورت لري چې باید کار وکړي پیسې وګټي. ممکن د همدغه 300 افغانۍ په بدل کې له سهار 8 بجو نه یا له سهار له 9 بجو څخه تر ماښام پورې دوی کار وکړي، یا ممکن ټوله ورځ په دې باندې سختي تیره کړي. یعنی 300 روپۍ د یو نفر
لپاره د 300 افغانۍ ترڅنګ آیا ډوډۍ هم ورکوي، چای مای به هم ورکوي او کنه؟
بل شته دي ورکوي، ډوډۍ هم ورکوي، چای به هم ورکوي. یو نیم به هغه څه وي چې هغه مثلا یو ځای کې کور جوړوي، پالته امکانات ونه لري، کور یې نه وي، هغه به نو مجبوره دي چې دوی له خپل ځان څخه مصرف کوي. د رای ځای کې د همدغه 300 روپۍ په بدل کې کار هم شته ورکوي، او ډوډۍ او ډوډۍ خو دومره نه خپل ته دوه وخت یو چای دی او د غرمې ډوډۍ ده همدغه ورکوي، نور خو داسې امکانات ورته نشته.
بله، د فابریکو د کارګرو په اړه به هم خبرې وکړو، خو یو اوریدونکی مخکې له مخکې تیار دی، غواړي چې خبرې وکړي. اول به دوی ته ورشو چې مصرف یې ونشي. مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست.
سلام علیکم شیبر صاحب، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم او تاسو ټول اوریدونکو ته.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
مننه وحید الله، مدني ګار سره خبرې کوم. او زه خو مخکې په شروعاله کې ما کار کوو په دغه تیرو نظام کې، نو چې کله دا نوی نظام راغی موږ د شروعاله کارکوونکي ټول ویستلو، او خپل کم کسان چې دي دوی ځای په ځای کړل. بیا زه لاړم مهاجرت ته، مې مخه وکړه ایران ته. ایران کې موږ سره ډېر ظلمونه وشول، موږ کار کوو، هغه پیسې موږ ته کومه اجوره چې زمونږ وه هغه موږ ته رانه کړل شوله، او بیرته ډیپورټ شولو. هغه کم کار چې موږ 10 میاشتې 9 میاشتې کړی و هغه کارګرۍ پیسې موږ ته رانه کړې، او ډېر ظلمونه راسره وشول. په ایران کې واقعا چې د کارګرو سره ډېر زیات ظلمونه کېږي، او بیا چې کله دوی موږ رپورټ کولو نو موږ دوی څخه دا غوښتنه وکړه چې تاسو ولې دومره ظلم کوئ. نو هغوی موږ ته وویل چې تاسو اوس داسې یې لکه بې سرپوشه دیګ، نه حکومت لرئ نه دغه لرئ، ستاسو د پوښتنې څوک نشته دی چې مثلا ستاسو پوښتنه وکړي. تاسو افغانان بدبخته یې، او تاسو هم دې بدبختې ورځ لپاره پیدا شوي یاستئ.
وحیدالله صاحب، د ایران نه مخکې تاسو یو ښه مثال وړاندې کړو چې موږ هم داسې راپورونه لرو چې په لکونه افغانان له کاره ایستل شوي دي په داخل کې. تاسو د ښاروالي کارګر وئ، کار کوونکی وئ، نو کله چې تاسو له کاره جوابولی دلیل یې څه و، په څه خاطر؟
دلیلونه مختلف دلیلونه وړاندې کړي. دوی حتی د ښاروالۍ کارګر ته هم په هغه سترګه کتل چې تاسو مثلا د نظام کار کوونکي وئ. نو ښاروالۍ کارګر خو د جادو خدمتګاران دي، مثلا د سرکونو د صفایۍ دپاره د ښار اتلان دي، مثلا د ښکارونو د ښکلاو دپاره دي. دوی هماغه افراطي نظرونو باندې موږ سره کومو خدایي دغه چې و هغه موږ سره وکړه، او موږ یې د وظیفو څخه لرې کړو، او خپل ناپوه او غیر مسلکي اشخاص راوستل او په ګمارل. نو دا یو داسې برخورد موږ سره وشو چې دا ډېر ظالمانه و، او ډېر کسان بې دندو شوي دي. اوس افغانستان کې خلک تېښتې ته مجبور دي، نو
په تېښتې کې روزګار نشته، د خلاصون لار نشته. تاسو د ایران قصه وکړه چې هلته هم څه ډول برخورد در سره وشو. نورو ته څه وایست، نورو افغانانو ته چې د کار لپاره ایران ته لاړ شي، او که ستاسو تجربه کافي ده؟
نو په وطن کې چې دا حالت دي ما غورنه سخت هم لیدلی دي، خو زه بیا هم زړه ښه کوم چې یو ځل بیا هم لاړ شم. خو غوښتنه مې دا ده چې په قانوني اسنادو باندې لاړ شي، نو دا به بهتره وي که نه، که مصارف هم وشي او لږ دغه مې سړی باندې سخت هم راشي، خو چې قانوني او چې ولري نو بهتره به وي، ځکه غیر قانوني مهاجر سره ډېر ظلم کېږي،
ډېره
پیسېم د کار نه ورکول کېږي.
بله، تاسې دا قصه وکړه، ډېره زیاته مننه وحیدالله صاحب چې له ننګرهار مو ټلیفون کړی و. زموږ د خپرونې بل میلمه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړی مرستیال یونس مومند هم اوس له سټوډیو سره وصل دی، ورته هرکلی وایم. مومند صاحب، په افغانستان کې شایي ډېر داسې کارګر وي چې د پانګوالو سره په کار بوخت دي، په فابریکو کې کار کوي، په خصوصي سکتور کې په کار بوخت دي. د هغوی د وضعیت په اړه زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې وضعیت یې څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب، تاسو سلامونه استاسې د رادیو محترمو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په بحث کې څوک سره وي څنګه اوسه؟
بله، ښاغلی احساس صاحب دی، د صنعتکارانو د اتحادیې ویاند او مرستیال.
زموږ احساس صاحب، معظم ته مو ډېر سلامونه او احترامات وړاندې کوم. فکر راډیو تاسو بهتره معلومه ده چې افغانستان په وچه کې یو پروت هېواد دی، او د کلونو راهیسې افغانستان هم یو زراعتي هېواد دی، او د مالدارۍ هم دغه پشکېسته فرصتونه پشکېسته، او صنعت هم تازه نو پای تقریبا لس پنځلس کاله کېږي. اوس موږ په بعضو چارو کې خود کې پای ته رسېدو. د کارګرانو وضعیت په افغانستان کې شدید فکر کوم چې د افغانستان خلکو ته یو داسې اندېښنه پیدا شوې ده، نو که زه دلته هم دلته کار نه شم، زه باید حتما خارج ته ولاړ شم. یو مثال به زه تاسو ته ووایم، افغانستان تقریبا د ورځې د لسو څخه تر پنځلسو میلیونو یوازې د چرګانو هګیو ته ضرورت لري. زه فکر کوم دغه زموږ کارګران چې دي، که دا خپل ځان ته یو بسینه ولري او د وزارت د زراعت او مالداری د فاصله خو د دې ته یو فرصت جوړ شي چې مثلا هر نفر چې دی د سلو سره در 200 دانو پرې مثلا چرګان ولري او ویروس دی په نورو برخو کې د مالداری په برخه کې کوشش کیږي. فکر کوم چې افغانستان د طبيعي یا نېچرل دغه اورګانیک اګوی څخه د پرمختللې وی او غدر د نور در د ماشيني اګوی ګراني خطر ګوري دا څونه مهم کار دی. ودی زموږ ټول خلک په دا کې شل دي، زادر ګډنګو هچوي، خامخا یا ایران ته ځي یا ترکیه ته ځي یا بل ځای ته ځي. زه فکر کوم ماته دا چې یو تقریبا درې میاشتې مخکې زه په اروپایي هیواد کې ولته، ما یو ځوان ودی چې تقریبا ډیر ښه د غیدر لودل، یعنی ډیر ښه تعالی تحصیلات درلودل، منګرغه په موټر کوشي کې په موټر کوشي کې کار کوي او د موټر پالیش کوي. دا شکل دا دومره ګیو ډیره در اوره اقتصاد ودی. زه فکر کوم چې یو څه لازمه ده هغه پرسته چې موږ په افغانستان کې لرو.
محمد صاحب، دغه ټکی چې تاسو ورته اشاره کوئ دا مهمه خبرې دي. رښتیا هم له تاسو تجربه زه هم لرم چې ما په دې خپل گاونډیو هیوادونو کې لیدلې دي چې هغه کارونه چې دوی هلته کوي په خپل وطن کې نه کوي او په شرمی شي. دا ځان ته باسته او جلا باسته ترې وحده پوری حقیقت ته. لیکن زما سوال دا و چې هغه کارګر چې په فابریکو کې کار کوي، له پانګوالو سره په بیلابیلو شرکتونو کې کار کوي، دغه وضعیت څومره حقونه رایتیږي؟
زه فکر کوم د افغانستان سوداګر هغه قانون چې د کار او قانون د فات خجو سو دی، هغه قانون ټول په پر ډول رعایت وی. شاید دا نه د پنځل په سل کې برابر شي، په بعض ځایو کې مراعات نشي. ولې زه فکر کوم ما چې دغه څه دی ته شیم چې آزاد ورتي خصوصا د سکتور په اړه نه کې یار څوک کار کوي. موږ ته دی باندې عقیده یو چې غټه کمپنۍ د دې په نه لري چې ټول خپل کارګر ته یو حقوق پر ځای ورکول کیږي. دغه د مشکلات په اړه کې بعض وخت مریض ورته پیښیږي، دغه د پاره هیڅ بنه لري، کم نور صحیح مشکلات ورته پیښیږي، دغه د پاره مشکلات لري. په کور کې مثلا بعض د زوی واده باندې د بل شته په وګ کې ان شاء الله پر همکاري سره کیږي. یعنی هغه مشکلات تقریبا هغه څوک چې خصوصي کمپنۍ کې کار کوي، ما سره په خپل شخصا داسې څوک سره تقریبا چې 25 کال 10 کال کېږي کار سره کوي. یعنی هغه
مومن صاحب، دا خو فکر کوم چې له شخص تر شخص پورې به فرق لري. مثلا تاسو هغه لري، آیا قوانین مرتشته وکنه؟ بله،
سروان صاحب قوانین سه، قوانین ټول منظور شوی دي. د کار قانون سه چې درلوسته پر بزما د خیال پاغه کې کم تغیرات نه راغلي، چې دا یو چا حق چې باید خصوصي کمپنیانی هم باید ما چې درې ځای لوست دی، هغه ته باید تقاوت ورکړي او په هغه سره په کور کې شنی دا باید خپل هغه همکاري او کومک وکړي. دا هم په انساني لحاظ د دې کارګر حق یو هم د افغانستان د نافذه قوانینو کې اوس کوي د پیزي دای حق دی چې باید دغه سره حقوق چې د دی وي باید هغه ورته ورکول.
بله صاحب ډیر زیات مننه کور ودان. شغله احساس مومن صاحب دې موضوع ته اشاره وکړه چې زموږ کارګر چې بهرنیو هیوادونو ته ځي او سختۍ په ځان قبلوي دغه ډول شرایط په خپل هیواد کې مشته. تاسو لیکن مخکې ویل چې ډله کارګر به ولاړې د سړک په سر که یو نیم ته کار پیدا شي نو ټوله په هغه چاپ سي چې کار فرما دی پیغه پسې منډي وي. دا څنګه چې مومن صاحب داسې خبرې کوي او تاسو داسې خبره وکړه کوم یې ومنو؟
سروان صاحب محترم د مومن صاحب خبره ټوله په ځای دي. زما هدف هغه کارګر چې دوی د چوک په سر ودرېږي او یو هغه کارګر دی چې دوی په فابریکو کې عملا کار کوي. زه به تاسو ته ووایم د افغانستان کې تقریبا 5300 فابریکې شاوخوا موږ لرو. د ټول ارقام به نه فهم. زه به یوازې د کابل اړوند د چرخشي پلک صنعتي پارکونه باندې خبرې وکړم چې هلته تقریبا 500 فابریکې موږ لرو. په دغه 500 فابریکو کې کله چې برېښنا موجوده وي کومه تخنیکي ستونزه نه وي 5000 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. جناب سروان صاحب یوه د تولیدي فابریکو یا د خصوصي سکتور د کارګرو خبره ده. یوه په عموم کې هغه د هغه کارګرو یا د هغه ځوانانو خبره ده چې موږ د هغه د چوک په سر باندې ودرېږي. دغه جلا بحث دی او د کارګرو هغه چې په تولیدي فابریکو کې فعالیت کوي هغه جلا بحث دی. یعنی په خصوصي سکتور کې موږ زشت تر زیات ته کېدای شي په میلیونونو کسانو ته د کار زمینه برابره وي چې هغه له هر ډول حقوقو څخه برخمن دي.
لکن تاسو ته معلومه ده چې زموږ په وطن کې فابریکې کمې دي او تاسو په خپل هم د برق یادونه وکړه چې هغه هم اکثرا نه وي. نو مومن صاحب اشاره وکړه چې دا د فابریکې څه چې لرو دا هم په دې وروستیو کلونو کې میده میده جوړې شوې او تازه تازه غوړېدې چې تغیرات راغلل.
خو بالکل د مومن صاحب خبرې په ځای دي. سروان صاحب زمونږ هدف د ما دوه هدف او یو هغه هدف دی چې سر کارګر ودرېږي بل په تولیدي فابریکو کې چې کوم کسان کار کوي. لکه ما چې مخکې یادونه وکړه چې د پلچرخي په صنعتي پارکونو کې 500 فابریکې دي کله چې تخنیکي ستونزې موجود نه وي هغه تخنیکي ستونزې هم ډېرې کم وخت کې حل کېږي. یعنی په 500 فابریکو کې تقریبا موږ 500 کسان ګمارلي دي. یعنی 500 کسان ته د کار زمینه برابره شوې ده چې دا ډېر غټ ارقام دي. یوه هغه مسله ده. بله د هغه کارګرو مسله ده چې د چوک په سر ودرېږي. تاسو هر سهار ټول یې وینو چې مثلا په چوکونه باندې کارګر ودرېږي چې یو کس راځي ټول ورپسې منډ وایي چې ماته کار راکړه. دا جدا بحث دی. نور فقط خصوصي سکتور کې ورته ځه ورکړه شوی مثلا په کارخانو کې په تولیدي فابریکو کې په ټوله کې ورته ځه ورکړه شوی هغه له حقه حقوقو څخه برخمن دي. خیر دی. بالکل یو څه اقتصادي ستونزې په افغانستان کې موجودې دي. ممکن
احساس تاسو مخکې اشاره وکړه چې هغه څوک چې کارګر له سړکه له چوکه لزان سره بیا کور ته او کار پی کوي یا ساختمانی یا بل کار یا لرګي پی متوي یا بل کار پی کوي اغه نو په غسړی پوری اړه لري چې ډوډۍ ورکوي چای ورکوي نه ورکوي. په دې برخه کې تاسو په نظر قوانين نه دي په کار یا قوانين شته چې څومره کار باید پیو کې؟ تاسو مخکې اشاره وکړه چې دا بیا فرق لري. یو سړی ممکن تر ماښامه پوری پی کار وکړي او نفر ممکن څلورو بجو پوری پی کار وکړي په همدغه 300 افغانیو باندې. په دې برخه کې تاسو د صنعتکارانو د اتحادیې د ویاندو مرستیال پر توګه څه وایست؟ قوانین شته؟ څوک څاري؟ څوک عملي کوي؟
مننه سروان صاحب. په تولیدي فابریکو کې ټول قوانین شته. یعنی په د تولید په برخه کې هغه کسان چې دوی هلته کار کوي د هغه د هر ډول حقوقو څخه برخمن دي. دا کسان چې راځي د چوک په سر ودرېږي دا د یو کس راځي هغه نسبت د کس پورې فرق کوي. لکه د وخته چې مومن صاحب هم ورته اشاره وکړه ممکن یو څوک یو کارګر بوځي هغه د زړه د بدوالي په خاطر باندې د ورځې ورته کدری 100 افغانۍ د ده حجره وي ممکن ورته 500 افغانۍ ورکړي. 500 افغانۍ ته څنګ ممکن ورته ډوډۍ هم ورکړي. حتی که چېرې داسې د مثلا د اختر او نورو په وختونو کې که چېرته یو څوک یو کارګر بیایي ممکن هغه زکات چې ورباندې اوړي هغه هم ورته ورکړي. د اختر دپاره جامې هم ورته ورکړي. یعنې دا ته کس پورې فرق لري. نو موږ هیلمن هم همدې ته یو چې په هغه کسان چې دوی له چوک څخه ځي هلته کار کوي له یو چا سره د په یوه کس چې څو کسه منډه وایي په دې هیله چې دغه کسان ته هم د خصوصي سکتور په برخه کې د تولیدي فابریکو په برخه کې دوی ته د کار زمینه برابر شي، تر څو هغه کسان چې په چاخ باندې ودرېږي او دوی په یو کس چې څو کسه منډه وي دغه د دغه سمون خلاص شي، ځکه دا ډېره دردېدلې کیسه ده. افغانستان ماشاءالله یو صنعتي هېواد دی، تولیدي هېواد دی، فابریکې لرو. په ډېر کم وخت ته د صنعت په برخه کې پرمختګ شوی، په ډېر کم وخت ته د تولیدي فابریکو په برخه کې موږ پرمختګ لرو. یعنې په تقریبا په 40 کلمه موادو کې موږ خود کفای استم دلته د زرهاو فابریکو تولید په صورت کې، یعنې کېدای شي د هېواد په کچه موږ په میلیونونو کسان ولرو چې دلته د تولیدي فابریکو کې ورته ځای ورکړل شوی. هغه کسان چې دوی په چاخ باندې ودرېږي بغیر د کوم سرنوشت څخه، دوی د یو چا سره ځي هلته کار کوي، یعنې په دغه باندې مونږ ډېر زړه سوځي. دغه مونږ هیله دغه ده چې دغه کسان ته هم په دې خصوصي سکتور په برخه کې کار پیدا شي، یو هغه کسان چې دوی مثلا لکه د وخت چې هغه ورور اشاره ورته وکړه چې یو چا د ننګرهار څخه زنګ ولا و چې زه په دنده کوم، له دنده څخه وایستل شوم، هغه هم مونږ هیله مند یو چې بېرته حاکم نظام وغواړي تر څو ورته کار ورکړي او دوی د خارج یا بهر ملکونو څخه د تګ څخه منع شي. لکه همدغه مونږ با استعداده کسان چې لاړ شي په خارج کلته موټر مینځي یا بل کار کوي. دا ډېر د افسوس خبره ده په داسې حال کې چې په افغانستان کې مونږ امکانات شته دلته ځوانان ته د کار زمینه برابرېږي، خو ځوانان هم باید هڅه وکړي، ځوانان هم باید کوشش وکړي تر څو دلته وګرځي، د یو کار په نیټه کې اوسي، په کار باندې ونه شرمېږي. زه خپل یعنې باور وکړي چې زه مثلا د افغانستان صنعتکارانو ټولنې ویان یم، خو که زه د دغه دندې څخه لرې شم، که زه سبا کراچیواني کوم په دې باندې زه شرمېږم نه، خو مهمه دا ده چې زه د خپل اولاد لپاره د خپل فامیل لپاره نفقه پیدا کړم. او یعنی د ما غوند ځوانان یا نور ځوانان باید په هیڅ کار باندې ونه شرمېږي. خو که زه چېرته خارج ته ځم، دلته کار نه کوم، خارج کې دلته موټر مینځم یا یو بل کار کوم په هغه باندې نه شرمېږم، خو په افغانستان کې سبزي خرڅوم په دې باندې شرمېږم. دا باید د خپل وجدان له مخې، د خپل د فامیل په خاطر باندې باید سبزي م خرڅه کړم، یعنی ډېر کارونه وکړم تر څو زه د خپل فامیل دپاره یو مړې نفقه پیدا کړم. نو د تولیدي فابریکو وضعیت الحمدلله د تېر کال په پرتله سږ کال ښه شوی دی، د تېرو کلونو په پرتله تېر کال ښه و، د تېر کال په پرتله سږ کال ښه شوی دی. یعنې ممکن کال ته بېخي زیات ښه شي.
ډېره مننه سلامت اوسئ. البته تاسو خو وایست چې ښه شوی دی، خو په دې یو کال کې د برېښنا ډېرې ستونزې هم لرلې او ډېرې فابریکې ولاړې وې، خو دا راپورونه خو ستاسو په قول همداسې وو. خیر، اوس یو اورېدونکی لرو.
لیکن
تاسو ویل چې تېر کال هم تر بل کال بهتره وو، تاسو دا خبره هم وکړه. خیر،
بالکل تیر کال فابریکه د یو میاشت جریان ده چې د مونږ برېښنا وارداتي ده. یو میاشت تقریبا په کابل باندې برېښنا قطع شوه، فابریکه ولاړې وه. وروسته چې کله د مونږ وارداتي برېښنا جوړه شوه، بیرته فابریکه چلانه شوه او دی فعالیت کوي.
اوس یو اورېدونکی لرو. ځان راوپېژنه. آزادي راډیو
فروان سه محترمه، تا ته سلام او د میلمنو په شمول اورېدونکو ته سلام وایم. همدر دم له لغمان
سلامت اوسې، مهرباني کوئ.
ساروان صاحب، بیر له شکه سي دي بیکاری کچا زیاته سوی دا وجه ممداده سي مثال خبر یو خو ډیر خلک له دندونه بدل سوی دي، کنه د هغه په وجه نور خلک راغلی. او بل خبر داده سي دا په خپل سترګو ساروان صاحب سي دي ما مسلک هم امدا او دې کې ز په خپل سترګو سي ما په لکونو خلک لیدل، په لکونو خلک او هغه اوس بیکار دي. هغه دغه دي خختو بټۍ وي ساروان صاحب محترمه، سي په تقریبا 1400 بټۍ په دې 1200 باګرام کې وي، همداسې په خوست لوګر دغه ټول داسې وایا پالج وي. په سلو کې با چیرته په دغه دوه کاله کې یو دوه درې بټۍ چلېدلې، نو ټولې بندې وي. ساروان صاحب دغه خختې سي چا چاولې، دا چا چلولې، بیا پخې دي، دغه ټولو خلکو دې کې کار کاوه، بیا تلي ګل کار به کار کاوه، هغه سره به مزدورانو کار کاوه. نو دا بل د مزدور قدر ډېر پکې کم شوی ده. دا اوس اوس ځکه چې په خوست کې دا پخواسې و دې داسې قانون ټاکلی او د بټیګانو ساروان صاحب چې هغې ته به ډوډۍ هم ورکوله او زر خښتې به یې ورته په 3500 افغانۍ ورکولې. بیا دغه اوس دغه دوه کاله کې دننه داسې کار شوی، داسې هغه ډوډۍ په مزدورانو باندې بنده شوې درې ټیمه، هلته خو به ټول مسافر پراته ول جراګان. اوس هغه خرچې هم هغوی خپله ګالي سي کومه بټۍ که چېرته چالانه وي او اجرت هم مثال خبرې ورته نه ده جیک کړی هماغه ریټ ورکوي نو دا خپله یو مزدور سره ظلم ده او بل که څوک یې نه مانی د بیکارۍ کچا زه ورته مثال خبرې په دغه تیر زمي کې جدي میاشت کې دلته دغه د انکشاف لخوا نه کار و همدغه مرستې په مزدورۍ ورکولې په وچه سیله کې په ویاله کې به پهلوچه خلک ولاړول یعنی که لږ صرف ډوډۍ چا لارودل نو هلته نه درېدل هغه اوبو کې سي زر روپۍ هم ورکړې وې خو په دوه سوه افغانۍ باندې به خلک په جدي میاشت کې په یخو ویاله کې ولاړول او خټې به یې له ویالې راښکلې او پاس به اچولې او که څوک یې بیا هم نه مني زر نفره زه په خپله کرغیو ولسوالۍ کې په دوه سوه روپۍ سي د هر چا په کاري ځوانان زه ورته حاضرې دم ولاړ یم که هغه زمه یي که هغه وړی نور د ساروان صاحب وخت نه نیسم خو باید چې ټول دې ته توجه وکړي غریب خلک ډېر تباه او برباد دي دغه کوله دی په داخل کې دننه کې په لکونو خلکو کاروبار ده پکې سي مونږ خپله وینو په لکونو خلکو نو دغه کوله دی په داخل کې هغه کې خلکو ته ورکړي خیر ده په قراردار کې ډېر تاوان وکړي دا د هېواد هم ترقي ده چې یو بنګله جوړېږي نو هغه خو له چټي له لوټو نه جوړېږي هلته به خښتي په خښتو نه به جوړېږي نو که وزارت یو کار شي هغه له خښتو جوړېږي باید دغه بټیګانو ته وخت ورکړي دا کولی داخل کې مصرف کی
بله ډېر ساته مننه کور ودان په فیسبوک کې ډېرو اوریدونکو دې ته ورته خبرې کړې دي مثلا قدرت الله لیکلي دي وایي کارګر غریبان د ډوډۍ په لټه کې دي چې چوک ته لاړ شي په کار به د یو نفر وي ټول غریبان به په یو غږ ووایي چې زه ځم بل وایي زه ځم دنیاوال د خوندونو په لټه کې دي او موږ د ډوډۍ په لټه کې دي ته ورته ډېر پیغامونه راغلي دي بیرته یو اوریدونکی هم لرو د واتساپ له طریقه فکر کوم بله ځان راو پیژنی ازادي راډیو نه قطع شوی دی ور به شو بیرته مومن صاحب ته مومن صاحب د خلکو د دغو شکایتونو په اړه څه وایي کارګر دومره ډیر دی او کار نه ورته پیدا کیږي مخکې مو د همدرد صاحب خبرې دي اوریدونکي واوریدل چې کار نشته او خلک په سختو مشکلاتو کې غرق دي پانګوال څه کولی شي ستاسو په شان خلک چې پیسې لري نسبتا او پانګونه یې کړې ده دوی څومره کومک کولی شي څومره د جذب امکان شته په خصوصي سکتور کې
ډېره مننه جناب سروان صاحب د دواړو ورونو پوښتنو ته په ډېر احترام خدای تعالی دې ته خصوصا د اخري ورور چې د بټۍ په باره کې دې دغه وکړه د برنامې څخه بعد که تاسو د دې نمبر در سره زما نمبر ورکړي دې زما سره په تماس شي د زغال په باره کې دې ته اسانتیاوې موجود دي که دې ته کوم کار خدمت څه نه دی وکړو چې بټۍ والا په بټۍ والا سره موږ څنګه کولی شو چې همکاري ورسره وکړو واکنه لکه دې چې خبره وکړه دې دغه ورور ډېر یو نیک نظر ولي چې په خې خښتي یو داسې چې د خلکو سرمایه تحفظ کوي که یو څوک کور جوړوي که یو شی جوړوي چې د دې دغه کوي چې د دې هغه کور پوښتې او بل ودې ته څنګه کولی شو چې دا خښتي ارزانه تمام شي کوم د خې خښتي د افغانستان د ټولو خلکو ضرورت دی او دا به انشاءالله پر همکاري سره کوو زه پهلن په کندهار کې دوه ورځې بعد انشاءالله په کابل کې د دې سره به همکاري وکړو بل سروان صاحب بیکاری یوازې نه په افغانستان کې بلکې که تاسو چار طرف زموږ همسایګان وګورئ مرکزي آسیا جنوبي آسیا او ایران دا منطقې وګورئ دلته د بیکاری کچه شته د بیکاری کچه ولې په افغانستان کې تقریبا دغه یو کال یا دوه کاله د مخه چې کوم تغیرات راغلل کوشش خصوصي سکتور ته ډېر شوی دی زه تاسو ته وایم چې دلته ورور خبره وکړم در سره چې مثلا چې بیا تغیرات راغلل یا خلک کې تاسو ولو بخښي چې بیا خلک نو پای صنعت بیا اقتدار تاسو ګوري تقریبا د پروسه خال رئیس اقتصادي شورا دا پریکړه وکړه چې یو د نظره وسنه د افغانستان څخه باید لاړ نشي دا باید په افغانستان کې بیرته ویلی سي او د افغانستان خلکو ته کار پیدا شي افغانستان څخه سیخ صادریږي د غنن چې زاست سره خبرې کوم تقریبا څلور ساعته یا پنځه ساعته مخکې تقریبا اولین محموله ترانزیتي د ګازو تقریبا د افغانستان د لارې پاکستان ته روان او موږ د دې افتتاح وکړه په کندهار کې چې دا به تیریږي دا به هم خلکو ته کار پیدا کوي ولې زه فکر کوم چې یو سړی خپل ځان ته هم باید هر څوک چې وي کولی شي چې د خپل چاپېریال د محدودیت څخه څنګه کار واخلي دا په یو هغه ورکشاپو پلان لري چې وزارت زراعت وزارت تجارت نور اړوند وزارتونه د کار وزارتونه په دې کې یو ګډ امهنګي باید تر ولري جمع سکتور خصوصي همداسې نه چې باید بیکاره کښې جمع همنګي وي د اوس مش څنګه کولای شو چې خلکو ته د کار زمينه پیدا کړي د شته شرایطو څخه موږ دا څه نوڅ کولای چې په موږ د مرسيډیز بنز فابریکا جوړو خلک برادي موږ د شته شرایطو څخه باید کار واخلو او پیلې پیلې اوسنۍ اپرچونیټی پرڅتري د دې پرڅتري موږ څنګه کار واخلو چې خلکو ته کار زمينه پیدا کړو مثلا څنګه موږ کولای شو د پیکینګ په اړه کې موږ خلکو ته شوونه وکړو څنګه کولای شو د مخدم مقداري یو شی کې د مالداري د میاس کې اوس بعضي ملکونه دي تقریبا د 200 د شلو کې ملکونه دي منګو دوه فلکو پسونه یا مواشي صادريږي تقریبا سعودي ته شي صادريږي د لوی اکثر په وخت کې او هلته چې ضرورت دي د ذبح د فار یا د قرباني د فار ضرورت دي موږ څنګه کولای شو د دې فار ماحول جوړ کو زه فکر کوم د پمبې لپاره موږ څنګه کولای شو چې ماحول جوړ کو داغه اوس تقریبا په افغانستان کې د تاریخ کرکله تقریبا څو وخت چې اسلامي امارات راغلي دي دا بند ده د دې لپاره پر بجل باندې خبرو کو چې خلکو په بکره ده موږ په بیت خصنګ کار جوړ کو او څنګه تار ته ډیر کو د په بیت خصنګ غوړي جوړ کو د په بیت خصنګ د پنجره چې وځي د خپل مواشي د لپاره استعمال کو نو دا ډیر فرصتونه په پاکستان کې ست هر هغه ملک پر مخ تللی چې د خپل شته فرصتونو سره کار وکړي کته چې مالیزیا وګوري په مالیزیا کې د غوړو درخت سره په ما یې چورته وای دی د غوڅه زیاته غوړي جوړي نو څنګه ته مثلا د پومبې څخه کولای شو چې غوړي جوړ کو تار جوړ کو ټوکر جوړ کو ولې افغانستان تاسو ګورئ چې افغانستان څه ډېر تعذير کړي د افغانستان ټول پیسې مونږ جمعیت دي دنیا خپل هغه څه چې غوړي هغه وړي چې په افغانستان باندې تطبیق کی یاد دا غوړي نو دا ان شاء الله دا موږ په خپل سکتور ته دا مشکلات دي د پیسو انتقال مو مشکل دي دا خبره کې چې په تیر دنیا کوشش وکړي زه په خپل پدې کې دایم چې د دنیا څخه هم سره بیت یو کومه کوونکې موږ څنګه کولای شو دغه شته پرڅتو څخه کار واخلو جناب سروان صاحب محترم موږ شې ناسي صنایع لرو د غوز د افغانستان مربول تقریبا زه د اختر نه مخکې زرغال ته مې په افریقا وښدل د ډبري په افریقا یقین تاسو کې چې په دې کې تقریبا د 500 شپږو نفر افریقار کوي او دې دومره یو صحیح مربل یو دومره صحیح صبر دي تولیدوله چې قدرته په داسې م کې د دې نمونه نه و بعض وخت موږ مشکلات تر او سایګان مشکلات په تجربه په حال خو شکر دی الحمدلله څه خبره ده بعض وخت په ترانزیت کې مشکلات جوړي دي بعض وخت په تجارت کې مشکلات جوړي دي په خپل منځي تجارت کې مشکلات جوړي دي
بله صاحب ډیر زیاته مننه احساس صاحب تاسو مخکې دي کارګرو په ارتباط خبره کوله چې په بهر کې په ایران کې او په نورو هیوادونو کې چې افغان کارګرو وضعیت شنه دي د تیر حکومت په دوره کې بلیوش مری هیوادونو سره خبري وشوې تر نه پېژم چې تر څه حد پورې به عملی شي وي مثلا له قطر سره خبري شي وي له متحده عربی اماراتو سره له جنوبی کوریا سره خبري شي وي چې کارګر به ور استول کې شي حتی ترکیه ته یو شمیر شپانه واستول شول په دې برخه کې څه فکر کوي چې کله گاونډي هیوادونو سره خبري وشي همدا کارګر چې ایران ته زیوالته داسې زورول کیږي لکه اوریدونکو چې ورته اشاره وکړه وحید الله د دې په ځای کې قانوني ورواستول شي همدا سي متحده عربی اماراتو ته هلته هم ډېر مشکلات لري افغان کارګر اکثرا د افغانستان پاسپورت نه مني کله چې یو کارګر وای غواړي وطن ته بلار شي نو چې لار شي بیا بیرته نور پریږدي هغه ځکه چې د افغانستان پاسپورت دی په دې برخه کې څوک باید له دغه هیوادونو سره خبري وکړي او څه ډول هغوی ته قناعت ورکړل شي چې افغانانو ته په دغه هیوادونو کې کار پیدا شي
مننه سرون صاحب محترم زه خپل په دې نظر یم چې هیڅ د افغانستان هیڅ کوم کس باید خارج ته د مزدورۍ لپاره ونه لګل شي هیڅ کارګر باید افغانستان خارج ته د کار لپاره ولې
په افغانستان کې کار ډیر دی
په افغانستان کې باید ورته د کار زمينه برابر شي دا اوس چې
موږ سخت ده لیکن احساس هب هغه یوادونه چې تر موږ ډیر پرمختللي دي مثلا هند وګوري چې په نن سبا کې به د دنیا دوه مدرم اقتصادي قدرت شي ډیر کارګر لري په خارج کې پاکستان او نور ټول په یو بل هیواد کې کارګر لري دا ډیر دي اسعار دي تر لاسه کول ډیر شمن بده
جناب سروان صاحب کچیرته کېدلای په د تیرو شلو کلونو کې چې د بهرنیو ملکونو سره دوی خبرې کولای مثلا د تیر جمهوریت د وخت چارواکیو یا مشرانو که غوښتلای ور سره خبرې کړې وي کې خبرې هم ور سره کړې وي یعنی تاسو باور وکړئ چې د افغانستان ځوانان چې په بهر کې دي حتی تک په چوکۍ هم ناست وي چې د کارګر نوم ورپورې شو ورته د عزت په سترګه نه کتل کېږي لاند د زمونږ د کلی زمونږ د سیمې ډیری ځوانان چې تللي هغه ایران ته په ایران کې په څه حالت کې دي اول په لارو چې څه ډول
زه وایم چې غیر قانوني تللي دي که دا قانوني لاړ شي فکر نه کوئ چې هم به عاید زیات وي د وحیدالله غوندې به پیسې نه ترې اخیستل کېږي حداقل
بلکل امکان لري چې زمونږ حاکم نظام د بهرنیو ملکونو سره په تفاهم باندې یو کار وکړي دوی یو تفاهم ورسره وکړي کاریګر واستوي خو په هغه صورت کې چې دوی ورسره تفاهم وکړي د غیر له تفاهمه د افغانستان د یوه ځوان استول خارج ته دا د افغانستان د ځوانانو سره ظلم دی تاسو باور وکړئ سران صاحب زمونږ ملګري په ایران کې د اوس ایران ته تللي دي یعنی په داسې یو بد وضعیت کې دي ګورئ د افغانستان ډیری ځوانان په ایران کې په نور خو څه کوي چې
په ایران کې به په بد وضعیت کې لیکن ما د متحده عربي اماراتو مثال هم درکو د همغو کارګرو له برکته دا خوست خوست شوی دی چې اوس د افغانستان په یوه آباد ولایت بدل شوی دی دا یو مثال دی
ترون سب محترم کله چې یو څوک یو ځوان ځي بهر ملک ته حداقل نوره سختي خو څه کوي چې دغه د خپل کور څخه لرې کېږي د خپل فامیل څخه لرې کېږي دا هم یوه ډېره لویه خبره ده یعنی هیڅ ځوان
پوه شوم تاسو یعنی د دې اصلا طرفدار نه یست لیکن مومن صاحب تاسو څه فکر کوئ دا د دا کارګر چې دی دا پخپله یو ډول پانګونه نه ده یو ډول سرمایه گذاری نه ده چې کارګر خارج ته واستول شي په تیرو کلونو کې خو ما اوریدلی دي چې تر اوه سوه میلیون ډالره پورې همدغه افغانانو له بهر نه خپل هیواد ته رالیږل
جناب سروان صاحب محترم زه په ډېر احترام سره د همدرد صاحب خبرو ته ولې هیڅ مملکت د یو لاس څخه وټک نه شي موږ ضرورت لرو که تاسې د هند راواخئ پاکستان راواخئ بنګلادیش راواخئ یعنی جنوبی ټول د دې ټول کارګر کله آی ټی په سنگاپور کې وګوري د آی ټی ټول کارګر نو دا به هندستان وي چیرې په جاپان کې وګوري که په یو کمپنیانو کې کار کوي نو دا به هندیان وي یا به پاکستانیان وي ولې زموږ مشکل لرو زموږ مشکل په دې موږ یو کارګر اوسو هغه باید موږ پروفیشنل کارګر کو زموږ کارګر باید اصلا باید ژبه زده وي دا اوس په قطر کې هم د قطر تقریبا شاید په تور اتونکو کې موږ د قطر یو هیئت ولرو داغه په مسته لایسنسونه پر بیرملی ستاندر باندې راکوي مثلا یو څوک موږ لرو ډیر ښه اسکواټر کار دی اسکواټر دغه دبر ټکار دی یا لوډر کار یا داسې دا چې موږ توي ولی هغه یو قانوني سند نه لري موږ ضرورت کړو چې هغه ته موږ باید یو قانوني لایسنس ورکړو دی ولر شي هلته باید دته باید د کار اجازه ورکړي بیرملی لایسنس باید دی ولري د کار اجازه هلته ولري دغه مشکل د مشکلات اولی تقریبا د غوس خوست تقریبا هر ورځ د 26 میلیون ډالر پورې د خارج څخه روان دي دا د خوست په بسازي کې مصرفي دي دا کندهار ته روان دي هرات ته روان دي موږ ډیر ځوانان چې په هغه خپل کورونه کې به سپورټ دي نو زه په دې اکیډمه یو باید موږ دغه د کار په باره کې باید خپل موږ یو قراردادونه ولرو چې موږ کم کارګر هلته ضرورت دي موږ باید هغه کار مثلا په سعودي کې کم کارګر ضرورت دي موږ باید هغه کارګر وروزو هغه انجینر ولرو هغه د آی ټي دایسي خلک ولرو چې هلته ورسو که زه تاسو ته خبرې سره موافق یم امارات کې په قطر کې په ټول په سعودي کې زموږ ټول افغانان دي چې هلته ډېر څه کارونه کوي څه کارګران دي څه سرمایه دغه یو کارګر څه بغیر ولا سعودي سرمایه ګذاري لري اوس کمپنۍ لري په دغه اروپا کې په جرمني کې خلک د یو ټیکسي سره غلدي اوس واسه ټیکسیان لري یو کمپنۍ لري پنځه ټیکسیان لري خپله کمپنۍ لري کاروبار کوي زه په دې باندې کړم چې موږ باید د ټولې دنیا سره زموږ اړیکې
لیکن یو مسله بل هم تاسو مهمه مطرح کړه هغه دا چې باید فنی شي زموږ کارګر مثلا زموږ کارګر چې ساده کارګر وي کوم مسلک نه یې زده د تر ټولو ټیټه اجره اخلي لیکن یو په مقابل کې یو پاکستانی او بنګالی په دې عربي هیوادونو کې څو چند زموږ د کارګرو اجره اخلي دې برخې ته توجه فکر کوم چې ډیره لازمه ده
زه فکر کوم د غوړو چې پروفیشنل نه دي هلته چاته کار نور کوي چې ته د کار اجازه ونرې لایسنس لکه موټر چلې لایسنس دې بلرې نو لهذا که ته بل کار کولې که ته بل کار کوې که ته په یو ورکشاپ کار کوې که ته په د کته مثلا په یو پیزا کې کار کوې که په یو بیکری کې کار کوې که په یو انجینر که ته چې د کار لایسنس ونلرې او هلته ته تصدیق نه شې تا ته نه څوک بیمه درکړي او نه ته کولی شې چې هلته کار وکړې زما ارزو دغه ده چې موږ په دې برخه کې موږ دغه اوس کوشش کړو مثلا موږ مثلا د ډرایورانو سره په مشکلاتو کې موږ چې ترانزیت تیروو دا نن چې موږ ترانزیت تیروو یا تقریبا موږ چې اسیا یې مینه ته ترانزیت تیروو زموږ ډریورانو ته اجازه نه ورکوي. یو د ژبې مشکل دی، یو د ژبې مشکل دی، بل انټرنیشنل لایسنس ته باید ولري. دا دواړه مهم دي چې دوی ولري نو بیا هغه ملک اجازه ورکوي. هغه باید ثبت وي په قانون د بیلنني، د قانون دی د ترانزیت په هغه کې باید ستا لایسنس ثبت وي او ستا لایسنس چې باید کلیک پر وي ته باید بیلنني ولري. ویکه چې دا تقریبا د اختر نه بعد موږ په دې کې کوشش کړی دی چې راز موږ په قطر کې د قطر د سفیر صاحب باندې موږ سره همکاري وکړو، هلته افغانانو همکاري سره وکړه، د قطر د اوتاق وزارت مرستیال د دې کمپنۍ مشر یې غوښتل موږ سره شخصي وعده کړې ده چې موږ به درځو چې په دې کې موږ څنګه کولای شو چې کار او خدمت وکړو.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. احساس صاحب، څه فکر کوئ چې خلکو ته لارښوونه ډیره مهمه ده چې وروښودل شي چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې په بهر هیوادونو کې ښه برخورد نه ورسره کیږي، د دې لپاره چې په داخل کې کار پیدا کړي؟ یو څوک چې هیڅ شی نه زده طبعا چې ځان ته کاروبار نسی جوړولی. مخکې تر دې چې په دې اړه پوښتنه مې مکمله کړم، یو اوریدونکی وایي منتظر دی، اول به دوی ته ورشو. مهرباني کوئ تاسو سټوډیو سره وصل یاست، خبرې وکړئ.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
آیت الله سخصی ما د بلخ ولایت نه.
مهرباني کوئ سخصی صاحب،
نن مو واقعا ډېر یو اساسه موضوع راخیستې ده. زه غواړم د یو ځوان په صفت او د یو آزاد خبریال په حیث دې موضوع ته اشاره وکړم، ځکه چې موږ هر ورځ دغه موضوع سره مخامخ کیږو. کله چې موږ ټولنیز گزارشونه جوړو په بلخ ولایت کې، یعنی زه چې د خبریال په حیث ته وزم، که ځواني، که سپینږری، که هغه دېرش کلنې، که څلوېښت کلنې، دوی حتی موږ ته لاره راغلې زموږ څخه د کار توقع کوي. متاسفانه دا یو ډېر بوژنوونکی حالت دی، نه تنها په مزار شریف کې بلکې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې دی. خو مشکل چیر دی؟ ستونزه، اساسي ستونزه چیر ده؟ متاسفانه دې زه باید په ډاګه ووایم چې نوی نظام چې کله رالی، داسې کسان راله و چوکیو ته چې متاسفانه یو خو هغو د عصري علمونو پر ضد وه، حالانکه چې د عصري علمونو پر ضد تظاهرات کول، خو بیا بېرته دغه عصري علوم څخه دی مثلا معاش اخلي. او یو ځوان چې هغه تحصیل کړی، هغه نن د کارګر په حیث ما په خپل سترګو ولیدل چې په چوک کې ولاړ دی او د 200 یا د 300 افغانۍ د روزانه لپاره تر مازیګر پرې هاته دی کور ته نه ځي چې د یو لاس کار پیدا کړي او کور ته د ډوډۍ یا د خوراک پیسې راوړي. نو زما غوښتنه دا ده چې کله چې موږ د عصري علومو پر وړاندې جبهه نیسو او بیا بېرته د عصري علومو څخه ځان ته معاش راخلو، دا نو ډېره یو جبر دی زما په نظر.
بله مننه چې ټلیفون مو کور ودان. نو احساس هغه مخکنی خبره د دې لپاره چې په داخل کې خلکو ته کار پیدا کو، کار شتل مخکې یادونه وشوه چې شاید ډېر داسې کارونه زموږ خلک په بهر کې کوي چې په داخل کې کور ومرسیږي نه کوي، داسې هم شته، دا هم یو واقعیت دی. د دې لپاره چې یو څوک په لږ پیسو ځان ته کاروبار پیدا کړي، په ځینو هیوادونو کې خلکو ته لارښوونې ورکول کیږي چې دا وکه، اوکه، هغه کار شته، هغه کار نشته، د کار چلونه ورښودل کیږي. دغه کار په افغانستان کې څوک کوي او که څوک نه کوي فکر نه کوي چې لازم نه دی برخې ته توجه وسی؟
بالکل، ډېر زیات من سروان صاحب، ګورئ زموږ هغه ځوانان چې پوه با استعداد او په کار پوه دي، هغه په رښتیا سره چې په خارج کې هر ډول سهولتونه د ځان لپاره برابروي، ښه ژوند د ځان لپاره برابروي، پیسې ګټلی شي. خو ګورئ د موږ د ټولنې هغه خواره او فقیره طبقه چې دلته هماغه په چاک باندې ودرېږي او په یوه کس پسې لس کسه منډې وهي، هغه ګورې په خارج کې هم د ځان دپاره کار نه شي برابرولی، په داسې حال کې چې دوی په غیر قانوني ډول لاړ شي. که چېرته د یوې مرجع په اساس باندې لاړ شي، دوی هلته کار وشي، ممکن یو څه د ژوند دپاره څه زده کړي. خو هغه کسان چې دوی په اول زده کړه وکړي، هغه د ډېر کم شي نه باید پیل وکړي. مثلا په مقابل چې یو څو جوړه چپلکې در وړي، دلته د خرڅې کړي، ژاوله در واخلي، پاپړ در واخلي، بل څه، یعنې ځان داسې عیار کړي چې د همدغه کم شي څخه دوی پیل وکړي. ترسو په اندا کې دوی خپل ژوند د همدغه کم کار په واسطه د وچلوي او په راتلونکي کې د خپل د یو ښه کار د یو ښه منصب خاوند شي. ګورئ د افغانستان خلک ډېر فقیر خلک دي، ډېر بېوزله خلک دي، نه یوازې په دوه کلونو کې دوی بېوزلۍ ځپلي، په تېرو څو لسیزو کې د افغانستان خلک جګړو وځپل، غریبۍ وځپل، فقر وځپل. دغه اوس له تېرو دوه کلونو راهیسې خو زه اطمینان در کوم چې ویلی شم سل فیصده که نوي یو څو فیصده که شوي دي، ځکه چې هغه جګړه نشته، امنیت راغلی دی، یوازې د کار ستونزه بي. خو په تېرو کلونو کې ګورئ، په تېرو څو لسیزو کې ممکن هر ډول امکانات به و خو جګړه وه، خلکو په د آرامۍ ساه نه شوی اخیستلی. اوس چې امن راغلی دی، اوس دې لږ د همدغه ځوانان چې دلته په دې وطن کې پاتې دي، دوی دې کوشش وکړي چې د خپل شخصي کار په واسطه په کار دې نه شرمېږي، د خپل فامیل دپاره د نفقې برابرولو په خاطر دی، هغه که په کراچۍ کې سودا خرڅول وي، که په بازار کې سبزي خرڅول وي، په دې دې نه شرمېږي. هڅه دې وکړي چې د خپل ځان دپاره یوه لاره یوه تګلاره وټاکي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. محمد صاحب، د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام، یعنی دغه شرایط دینو، په دغو شرایطو کې څنګه کېدای شي چې د کارګرو شرایط بهتره کړو، د ژوند شرایط؟ محمد صاحب تاسو سره یم، مل په دې اوسنیو شرایطو کې
اواز صحیح نه راځي. اوسنی شرایط کې جناب فرمان صاحب محترم د کارګرانو د سفر ده، موږ باید افغانستان کې د کار پر ضد باید د مبارزې یو کمیټه ولرو. په هغه کمیټه کې باید سکتوري وزارتونه جمع سکتور خصوصي، لکه وزارت زراعت، وزارت کار و عمومي شمعي، وزارت مالیه، وزارت تجارت، وزارت اقتصاد، دا باید ګډه کمیټه ولري. او هغه پروژې مثلا کوم شی موږ افغانستان ته ډېر واردات لرو، د هغو د مخنیوي لپاره باید هغه شی څنګه کولای شو چې په افغانستان کې موږ شته فرصتونه لرو، د هغو څنګه کولای شو چې استفاده وکړو. لومړیتوب باید دا وي کوچني صنایع باید د خلکو په واک کې واچوو. خو دا کې دا بیا ټول نصیبر ته په بانکو پورې اړه لري، د بانکونه څنګه یو چا ته قرض الحسنه ورکوي، یا هغه اسلامي بینکداري څنګه موږ دلته ترویج کولای شو، څو خلکو ته لږ پورونه ورکړي، څو هغه کار او تولیدات دپاره چې هغه وکړو. دا انشاءالله کار پر مخ ځي. خصوصا زما یو شی چې زما دغه بحث چې نه یم پوهېدم چې دا کارپوهان چې زما خبرې اوري، زما سره وپدي چې څنګه وي، هغه لکه د مرغداري بحث دي، او د مالداري بحث دي، او د زراعت بحث دي. په دې کې موږ باید جدي توجه وکړو، د دې تولیداتو دپاره سړې خونې، د دې تولیداتو دپاره باید میکانیزه ځایونه او میکانیزه اویاري سیستمونه دا باید جوړ شي. خو په لومړي سر کې زه پوښتم چې مغداري اسانه ده، د دغه څخه باید شروع کړو، نور سیپ بای سیپ باید موږ پر مخ لاړو. او څو د شته فرصتونو څخه استفاده وکړو. افغانستان دوه ډېر فرصتونه لري، کولای شي چې د هغه فرصتونو سره انشاءالله او هغه پورې موږ د بېکاري کچه راکم کړو. او په بلې هغه موږ باید ماهر کارګر وروزو، هم د خپل ځان لپاره، هم د نور مملکتونو لپاره، چې موږ
مومن صاحب یو څه د خپل موقعیت تغیر کړئ. تاسو دې مرغداري یادونه وکړه، په دې برخه کې زموږ هغه خلک چې فارمونه لري شکایت لري، مثلا له کونړ او نګرار موږ په دې وروستیو کې شکایت درلود. دوی وایي چې کله زموږ چرګان رسیږي، یعنی باید هغه وخت دی چې بازار ته وړاندې کړو، لا خو له پاکستانه ډیر چرګان راشي. خو مخې تر دې چې په دې نظر څرګند کړي، یو اوریدونکی لرو چې دوی څه وایي. مهرباني.
سلامونه نیکی، احترامات مو قبول کړئ.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ صاحب.
د غمې درته ویل نو تاسو د وطني سندرو په برابر باندې واوه
نه صاحب، تاسو کوم بل خبرونه لکه چې اوریدلې ده یا کوم بل راډیو پرحال؟ مومن صاحب، نو پیغه برخه کې دغه شکایت دی، دا ډول شکایتونه چې زموږ هغه پانګوال لري، مثلا د چرګانو د فارمونو خاوندان لري، دا ستاسو غوندې ادارې دي چې له چارواکو سره پرې خبرې کولی شي او د دوی دا مشکل حل کولی شي؟ خپل موقعیت یو څه تغیر کړي. پخوا موږ هغه ډېر واضح وو مومن صاحب. حالت کې اوسېده
ولا خدا او بس سری کو اوس حالت کې دوه شان چې ډېر مهم دي هغه پنجاور ته څومره لري
متاسفانه مومن صاحب بیا مو آواز خراب سو نه اوریدل کیږي دا اوس صحیح ده دا اوس بیا هم گزاره کوي
هغه څوک چې په مرداري کې پنګاري کې پنګونه کړې ده دغه پر خام باندې د بحث مواد راځي ملات پر یو پیس او د دې لپاره د ډېر مساعده ده د دې لپاره برق په نیم قیمت دی ولی زه زما هغه ارګانیک ارګانیک سره مقصد دی مثلا مصنوعي کولای شي په روزګان کې د ارګانیک شکرپاره موږ دنیا ته باید وپیژنو او دنیا کې باید د وزارت خارجه محترم وزارت تجارت محترم دا باید موږ سره همکاري وکړي بیکاره باید را تقسیمي موږ ته باید همکاري جوړ کړي موږ باید د چین هیواد ته د خپل شکرپاره واتو چالته ډېر دي متاسفانه چې په بعض شرایطو کې موږ د خپل زموږ شکرپاره د نورو هیوادو څخه دي یا زموږ غالي مثلا د نورو هیوادو څخه دي موږ د دې ته
بله ډېر مننه مومن صاحب ستاسې آواز بیا خراب شو احساس صاحب وخت هم ډېر پاتې نه ده لنډه پوښتنه بله تاسې څخه وکړمه په همدې به خپرونه پای ته برسو دغه څه چې مومن صاحب وایي یعنی دا کوچنۍ پانګونې په دې تېرو شلو کلونو کې ډېرو مؤسسو هم دا کار وکړو مثلا یوې کونډې ته چرګې ورکړې وایي هغې ټولوه او خرڅوی ځینو ته وزې ورکړې چې پالیې نسلګیري یې کوي لیکن کله چې یو څه وخت پیدا کار وکړو بیا به چرګې حلالې کړې وزې بیا حلالې کړې او دې ته ونه کتل چې سبا به بیا څه کوي سبا به بیا لاستر ځینې ناست وي د موږ خلک دغسې یو هغه نه لري فکر نه کوي چې د سبا په فکر کې ډېر نه دي
ډېر مننه جناب څرون صاحب زه غواړم دوه موضوعات ته اشاره وکړم البته درې موضوعات ته وخت هم کم دی مسؤولین دې هڅه وکړي لکه څنګه یې چې له ښار څخه سوالګر ټول کړل همدارنګه متعدن یې د درملنې په موخه یوړل نو د بیکارۍ د له منځه وړلو لپاره دې هم پلانونه جوړ کړي بهرنیو موسساتو ته د اجازه ورکړي په داخل کې د پروژې پلې کړي او ترڅو ځوانان کار شي بله مهمه خبر دې تر څنګ هر څوک او هر ځوان د کوشش وکړي چې له کم شي څخه پیل وکړي د خپل ځان لپاره کار پیدا کړي همدارنګه هغه مرستې چې په اطرافونو کې یا په کلیوالو سیمو کې ویشل کېږي مثلا د چرګو په برخه کې یا همدغسې نورې هغه د مستحق کسانو ته ورسول شي هغه څوک چې مستحق دی هغې ته د ورکړل شي او هغه څوک چې غواړي د ځان لپاره یو څه کار پیدا کړي همدغه دې کوشش وکړي چې له ډېر کم شي څخه پیل وکړي تر څو د خپل ژوند په ښه ډول مخته یوسي د خپل ځان دې په زحمت کې د بل له اوبو څخه د استفاده نه کوي چې د بل په اوږو ولټېږي ځکه د بل په اوږو ټېدنه به دوامداره نه اوسي نو هر ځوان هر څوک غواړي چې خپل ژوند په ښه ډول تیر کړي په خپلو مټو د زور راولي د بیکارۍ سره د مبارزه وکړي د اقتصادي ستونزو سره د مبارزه وکړي سختۍ دې وګالي زحمتونه دې وګالي انتاس به وروکړي سرون صاحب زه چې خپله تقریبا اووه نیم کاله کې چې زه په رسنیو کې فعالیت کوم په ډېرو سختو شرایطو کې ما زده کړې کړي دي په ډېرو سختو شرایطو کې ما مبارزه کړې ده حتی ډیری وخت زه د داسې اقتصادي مشکلاتو سره مخ شوم چې زه د کوټسنګي نه ته کمپنۍ پورې ما 50 روپۍ کرایه نه لرله چې زه د موټر ته ورکړم خو زه د کوټسنګي نه ته کمپنۍ پورې راغلی یم ما په پښو باندې پلی مزل کړی ځان مې رسولی خو مبارزه حتی یعنې مبارزه مې د لاسه نه ده ورکړی خپل همت مې د لاسه نه دی ورکړی ځوانان باید کوشش وکړي چې مبارزه وکړي حوصله صبر استقامت انسان بریا ته رسوي زمونږ د ټولو ځوانانو څخه دغه غوښتنه چې دوی باید زحمت تیر کړي حوصله د لاسه ور نه کړي له پانګوالو څخه مو غوښتنه دغه ده چې د ټولنې مظلومې طبقې ته د کار زمینه برابره کړي د خلکو څخه له ملي تجارانو څخه مې غوښتنه ده چې د ډېرو بېوزلو کسانو لاسنیوی وکړي تر څو هغه کسان چې دوی په کور کې د کار د پوره څوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي هغه د هغو لاسنیوی وکړي او له بهرنیانو څخه مې غوښتنه هم همدغه ده هیله ده چې زمونږ دغه آواز تاسو ورسوئ هغه افغانان چې دلته له هرې نګاه څخه
کوي چې دوی ځی خارج ته هیله مو دغه ده، غوښتنه مو دغه ده چې د دوی سره ښه رویه وکړي، د دوی په کار کې ورباندې ظلم ونه کړي، هغه نور هغه ستونزې چې دوی په لارو باندې زغمي چې په غیر قانوني ډول ځي.
ډېره مننه، کور دې ودان، سلامت اوسئ. د صنعتکارانو د اتحادیې ویاند او مرستیال احسان الله احساس د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړي مرستیال یونس مومن څخه هم ډېره مننه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. متاسفانه ډاکټر لیاقت عادل او دریا خان بهیر ټلیفون ته ځواب ورنکړو. د ازادي راډیو څلور ویشت ساعته دوام لري.